سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د قاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په مراکش کې د زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوخت د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی ویلي دی چې څه باندې شپږ سوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته و چې د شپې 12 بجې شوې ده د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی دا سلنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سلنګ لوی لار به سر له سبا یکشنبې د هر ډول مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ تر نامعلوم وخت پورې تړل وي د خبره د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازاد راډیو سره د شنبې په ورځ په خبرو کې وکړه د سلنګونو د تړل کېدو علت د دې لوی لارې بیا رغونه ښودل شوې ده تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت له دې لارې تګ راتګ کوه د سلنګ لوی لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومانو او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړ چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده یو روز تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل کمرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لورو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي د مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په خبره نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د بریتانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندان څخه تښتیدلې بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په سیمه کې نیولای دی د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه پاره نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نوموړی چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبې په ورځ لمه باسه وتښتیده په تیرو څو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي او د ایران د فوټبال تر درویشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه افغانستان په خپلې نومړنۍ لوبه کې د ازبکستان پر وړاندې یو د اتبو مقابله کې ماتې خوړلې وه ازبکستان د 9 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري افغانستان د روانې میاشتې په 12مه د هانګ کانګ سره لوبه لري هانګ کانګ د ایران او ازبکستان څخه ماتې خوړلې او په جدول کې دریم ځای لري د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 16 هیوادونو د تر درویشت کلونو کشرو لوبډلو تر منځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د طالبان او پاکستانی پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د 4 ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې شوي سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې خوسا شوي او زیان ورته رسېدلی دی نن د سپتمبر 9مه له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه بل پلوه بیا د زده کړو تم کېدای نه شي په نوم یو صندوق ویلی دی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي وړاندې د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته تفصیل لرو په دې به هم سره راپور واورئ چې په نورستان کې کورونه څه ډول پخوا جوړېدل
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډیر وریده هغه چې څلور ستنه په یو تاکي لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه د سیو رقم ته بوتان هم جوړول
همدارنګه په مراکش کې د زلزلې په اړه روستي جزئیات به هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې ولاړې دي او پاکستان ته د اوښتو په تمه دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې یې له تورخمه جلال آباد ته ستنې کړي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې تازه میوې او ترکاریانې په نیمه بیه خرڅې کړي دي. تفصیل پدې
په ټولنیزو رسنیو په دې خپرې شوي ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او ترکارۍ بار موټرې ولاړې دي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې د جلال آباد منډۍ ته ستنې کړي او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
اته کرایې موټر خدامه
می تاجران انځموک سوداګرو د موټر کرایې هم تری پران شو کړای زکه ټول مالونه په نیمه بیا و پلورل. کډاله رحمداسه تړلې پات کیږي په اوس وخت کې بزموک باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وی
شاستان متضرر میشن.
د جلال آباد خار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې لبندې دوه وروسته په تازه میوي او تازه ترکاری بار موټر جلال آباد ترستنی شي وی دي. د دې خار یو اوسیدونکو کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي وایي
زمونږ دوستر ګول لیدل حال دا سیدا چې هغه موټر چې تازه میوه بار کړی وي د جلال آباد خار میوه منډی ته راغلی دي. کوم شایان چې دوی بار کړی ول کانګور شو خټکی شو او نور داسې تازه میوه جات او غوی دلته په نیمه بایوانی پلوري ځکه چې د میوه د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پیښور خار یو وسیدونکې مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلتا د تازه میوه په ځانګړي ډول هغه چې افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړی شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو. هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکي وو هاري او شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسه چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د دری شي.
د تورخم دروازه د تیریونی د چهارشنبه په ورځ د غلطه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنز تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده چې له عملی دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګيري، خزې ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته د اړولو هڅه کیږي خو پاکستانی لوري ورته خپل وطن ته د وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نخته د یوې پخوانی امنیتی پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نخته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نخته له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نخته له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به پلازمینه کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیلشته چې خبرې د دروازې د خلاصې دوه لامل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته رسیدلی زیان پاړې ور سره خبري کړي. 13 ورځې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویل چې په پاکستان کې د نننه د نامنوي پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
azadiradio.com
نن د سپتمبر 9مه لبریت څخه د ستکړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنگ ځپلی هیواد په توګه په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې په خونی زو تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنه شوې دي. په دې راپور کې مو الله هغه یو شمیر زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په خونیز مرکزونو یې بریدونه شوي. تفصیل د سناکا کړ په راپور کې.
د سپتمبر 9 لبرید څخه د زده کړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې پر پوهنتونونو او ښوونیز مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډیری دې پیښو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه هم کار اخیستل شوی. 18 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13 په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دا زیاتوي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوي وو. د مرزیه په نړۍ نه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي.
د یو زده کوونکي لپاره ځاني امنیت ډیر مهم دی. کله چې ښوونځي ته ځو فکر مو آرامه وي چې بیرته کور ته ځو. په دې فکر ونه اوسو چې کور ته نه ځو او خپله کورنۍ نه وینو یا هم نور درس نه شو ویلی.
د سید الشهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 160 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون زده کوونکې فایزه فلا په 2020 کال په کابل پوهنتون د برید کیسه کوي.
از بس کې داسې پوچا شته بده مثلا نه فهمیم چې کوم دکتر هغه مګیریا میکردن
لا ډېرې ورختای نه پوهېدو چې څه وکړو. ټول انجونو ژړل، ځین انجونی بې هوښه شوې وې، هلکانو منډې وهلې. زه هم ډېره وېرېدلې وم. په ډېرو سخې مې ځان له هغه ځایه وویست. بلاخره د پانتون دروازې خلاصې شوې، موږ وتښتیدو. په کوڅو کې مو منډې وهلې. د ډزو او امبولانسونو غږونه وو. ډېر بد حالت وو.
د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 3 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون معود ښوونیز مرکز، د کاج ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغه یادې بیلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډیرو دغو بریدونو په اړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې تېر جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي له 6 ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د ده په باور پر زده کړو، ښوونکو او ښوونیزو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال اعتراف یا GCPEA د راپور له مخې د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ په ټوله نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 1450 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28 زره زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2020 کال د مې په 28 یوه پریکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9 له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیانو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې په پروګرام کې به پرې خبرې وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سپتمبر 9 له بریدونو څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه، او تاسې د هغو زده کوونکو خبرې هم واوریدلی شي. په کورسونو او ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو یې په تېر جمهوري نظام کې بریدونه شوي وو. له دې سره جوخت د زده کړې تم کیدای نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د زده کړو د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په لوړه کچه د مشرتابه ډلې رئیس ګولډن براون د یاد صندوق په کلنی راپور کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ناسم بللی دی. به هم سنا کاکړ ته ورځو، تفصیل ورنورو.
د جمعې په ورځ د زده کړې تم کیدای نشي یا ایجوکیشن کن ناټ ویټ په نوم د ملګرو ملتونو وچی صندوق د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې له حق څخه ملاتړ وکړي. یاد سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د دغه سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ای سی ډبلیو یا ایجوکیشن کنوټ وی د مشرتابه ډلې رئیس ګورډن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسمبللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر وایي چې له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا داسې یو خفګان درلودل اسانه نه دي او طبعا خلک خفګان سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې زما په شان نورې نجونې څومره خفه دي او په کور کې څومره درد او رنځ زغمي. دې زما ژوند دو چند ستونزمن کړی ځکه چې موږ تیاره راتلونکي لرو.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده.
زه د خپلې راتلونکي په اړه ډیر اندېښمنه یم ځکه چې زما ټوله سرمایه زما د زده کړې دي. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم خو له بده مرغه چې اوس مې ټول ارمانونه له منځه تللي. د خپلې راتلونکي په اړه ډیر اندېښنه لرم چې څه به وشي.
د زده کړې تم کېدای نه شي. د صندوق په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او د دوی د راپور له مخې د افغانستان د 2 کلن مقاومت ښوونیز پروګرام یا MYRP کې د ښځینه ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د افغانستان د مقاومت 2 کلن ښوونیز پروګرام یا MYRP د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف لخوا د $50 میلیونه په لګښت ترسره کیږي. خو اوس ونونس ورځې کیږي چې د طالبانو حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو لپاره د تعلیمي شرایطو تر برابرولو پورې باید صبر وشي. همدارنګه پوهنتونونو ته پر تګ بندیز، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې پر کار بندیز، تفریح ځایونو، ښځینه حمامونو او له محرم پرته اوږده واټن سفرونو ته په تلو بندیز، اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو د خپل بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ړنګ شوی جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وي وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته لسګونه میلیارډ افغانۍ چې په مخکینی حکومت کې پاتې وي د طالبانو لوري نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هغه خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د رنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له 2 کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم دغه پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څخه باندې 6 میلیارډ افغانۍ پورې وړې دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر یاز الله ازادي راډیو ته ویل د دغو شرکتونو ډیرې د ړنګ شوی جمهوریت نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو څلو اټیویس پروژې لري د مختلفو وزارتو سره د داخله، وزارت دفاع او نور وزارتو سره معرفت سره د دغه ټول سره زمونږ پروژې وي. په اکثره پروژې کومې چې د سړک پروژې دي هغه زموږ نیمګړې پاتې شوې دي. زمونږ تامینات، تضمین او انوایسونه ټول بند پاتې دي. تر اوسه پرې موږ ته 1 روپۍ هم نه دی اشتراک. زمونږ په ټول وزارتو سره زمونږ پیسې دي هغه 6 تر 15 میلیارده افغانۍ پورې.
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
ما شخصا د فواید عامل وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 سلنه کاری بشپړ شوې دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 20 میلیون افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوې دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له دوو کلونو راهیسې هریزي کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
عطا محمد چې د میویل سوداګرو څخه دی وای د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیون افغانۍ پوره وړې ده. نو موړې وای یات شرکت حمله دفاع وزارت څخه د خپل پیسو د نتر لاسه کولو لامل د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمو د پیسو 8 میلیون افغانۍ لیو شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي وجز وکولو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور مانی او خټکی ورکول. کله چې موږ د خپل پیسو غوښتنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو پړ از موږ پوښتنه جواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاشت کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دیجمنې له یو کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شوی خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د اسلام له منلو وړاندې به یې ترکانو د لرګي او دروازې او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د نجونو قومي مشرانو او زناورو او د نورو شانو شکلونه جوړول. د دوی په وینا چې د نڅا په حالت کې د نجونو انځورول هم لیدلې وو خو د اسلام له راتګ وروسته د انسانانو د انځورونو ځای ګلانو او ښکلو نقش شونیو. دوی وای په افغانستان کې د پیل شو جنگونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنی دروازې او نور انځورونه لری کړی دي او پر ځای داسې لرګي لګولی دي چې زیات یې پاکستان ته اوس مهال انتقال شوی دی. اوس دغه کندنکاری دوی وایي چې اوس مهال دغه کندنکاری هنر د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغال ریپروت ولایت ته چې هسک غرونه د نختارو جنغوزیو او پر نور شنو ونو پوښل شوی دی. د نختارو جنغوزیو او غوزانو لرګیو په یاد ولایت کې د آبادی او زینتی شیانو په جوړولو کې لسلګونو کالو راپدې خواکار اخستل کیږي. د اوسنۍ نورستانیانو په خبره چې په خوابه د کورونو ستنو دروازو چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو سړیو زناورو مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کېدل. خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو لوګدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ نو د ولایت نوم یې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو سړیو او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخوانی خویونه او دودونه پرېښودل او له هغه وروسته یې په لرګیو کې د ګلانو ښکلو نقشونو د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړې زولسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه یې سپړل شوي دروازې ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا په ډېره ارزانه بیه پلورل شوي دي.
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډیر وریده هغوی کې څلور ستنه په یو اتاق کې لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول همچنان د برنډې شاوخوا ټول ستنونه د کندنکاري په حساب جوړ شوی اکثر کورونه چې پوخا زمانې نه د کفر د زمانې نه چې راپاتې وو هغه یو تعداد قاچاقبران لخوا خصوصا زمون گاونډي هیوادونو ته انتقال شوی او هغه ځاینه بیا خارج ته ځي.
د غلام الله خان په خبره چې اوسی په ولایت کې په لرګیو کې د کندنکارۍ کارونه دوام لري خو پخوانی مزه یې نشته.
د کفر د زمانې نه یو تعداد خلک کسبه کاران دي، دوی نو په نورستان کې خپل هغه زرین لاسونو سره کار کوي، کندنکاري مختلف ګلونه چې په نورستان کې رواج دی نور ځایونو کې هغه ګلونه په کندنکاري کوي او دغه کندنکاري اوس ورځ ورځ په ورځ زمونږ په دغه کې ضعیف شوی ده، پخوا چې وو هماغسې نشته.
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکارۍ کار لنیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي. وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پخوانه زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دی، دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دغه کار به مخته یوسم.
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دي د کار زمينه برابر کړي څو د کندنکاري لرغونه او خلک کسب د ورکیدو غواخ سره مخ نشي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنی او چارواکو سره شریک کړو او جواب ترې ترلاسه کړو، خو زمونږ اړیکو ته یې جواب ورنه کړ. په نورستان کې لسلګونو کالو را په دې خوا ترکانان د خپلو لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاري کوي او په کې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې لنهمې هجري پیړۍ وړاندې هم د کندنکاري کسب رواج درلود.
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو 2000 کور یو، موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو، مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت غونډې ته یو ساعت غونډې ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم میسادم سند د حقوق سیاسي لون پنځیو تن ماستلیم نظر رو میگفتن از دستکر و دلوار دستکر و هندان و یا لاغول چراک و پختن هم کریشی و مقاری که در مسئله نو بدگشوال نورکی سمیستر رو نا پای ترسیگی خوب بدگشوال نده معلومه نور مدرسه و نور کسان که شاگردان یا قوم امکانات و بدرشه هر سور که دلیل برخه که مستونزی دیگه کسان لحله که گی که یا پخواه طالبان رو لیکو کار کرویه او که کسان رو پیشندشی نات هم دوستون کار اخصال که گی مستحق تا لیلی هم نور کول کیږي، بدلاش هم داده سمیسترونه پای ته رسیږي، بدلاش هم دمو نو پلان کې لري چې د سرلونو میاشو په ځای دوه میاشتې بدلاشه ورکړي.
عدد ناصری د هلمند ولایت څخه د سر په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرل ډیر ضعیف دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي، خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
د غزنی ولایت او د ازي شخانه څخه پیغام درته پریږدم. د ازي شخانه امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړ اخیستو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو ساغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما د پیغام دی روغتیا رئیس پر ورور سوي چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دي، یا دبليو پی یا ایم پی یا یونیسف دي، هم درنه ورته کې برته د سلسله به ورته راسي. نو د خلک ډیر تکلیف دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستاو یو.
توی منی مایت را ورسیدو پدی برخه که در تا دا نیمه نره دا خزو پروگرام لرو. خو یادوانه کم چه که تاسی غواره چه ساسی پیغامونم نشرشی یو زل بیاش میره تکرار اوم 00 دوویشتی ولس سلرویش بکسایو داز مکش میره دا تاسی که ولشی خپلستونزی پدغش میره مکترالیگی. اوس هم لند خبرونه. مراکش کې د زورور زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوښته. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې 600 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت رختر په کچه 6.8 و چې د شپې 12 بجې شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سالنګ لویه لار به سره له سبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ ته نامعلوم وخت پورې تړلې وي. د خبره د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازادي راډیو سره د شنبه په ورځ وکړه. د سالنګونو د تړل کېدو علت د دې لارې بیا رغونه ښودل شوې ده. تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت د دې لارې تګ راتګ کوو. د سالنګ لویه لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبرداری ورکړی دی چې د خوارځاکۍ د مخنیوي لپاره کارېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو وروسته تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمې خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د برېټانیا پولیس اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه یې نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی. د برېټانیا صدراعظم ریشي سوناک د خلیفه په نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده. نوموړی چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور باندې و د چهارشنبه په ورځ له مابسه تښتېدلی و. په تېرو څو ورځو کې د دغې شخص د نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي. او د ایران د فوټبال تر 23 کلنو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته د سفر په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لرمودنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه. افغانستان په خپلې لومړنۍ لوبه کې د ازبکستان په وړاندې 1-2 په مقابل کې ماتې خوړلې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 1400 هیوادونو تر 23 کلنو کشرو لوبډلو ترمنځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر وخري یو ګټي دا هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حل کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری وطن کې د بی محرمه سفر او په دې وروسته کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بیخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت له غاړې وو. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرست وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دغه غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کل وخت به آزاد تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته سې جابې نه دسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه د وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایل ورباندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ وسیږي، ورکې د اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سمبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا که خواست ما کور در سری ورطا راوری خو نه دستی نه ده مثلا په کور که ارور کار که خوری ورطا راو که اگه خوال ضرورت رفع کوی اگه خوالی که مثلا خوان کار که میرمانی ورطا را کارو که دوان خوال یعنی اگه خوال در کورانی استونز مشکلات کم وی هر سو خوال مشکل په خوال رفع کولایشی دنیج یو بلتا روی یو بلتا محتاج وی
لزان را تو وایی چه تاسو پا کم کار بندی اختوی اووس چه کوی؟
زخپلا لسانس یا ما مخی میدان درلوده وظیفه می درلوده درس می ورکاو پا یو خم متبر زایی که می درس ورکاو خو لبالا ما را بس شرایط دست شول چه سنفونا مثلا در طولگی مکتبونا تشپاگم سنفا پوری شول یا خود مکتبو مثلا اگه کم سنفونا کم شول هم دست استادان ورسرا کم شول هم دست بس فیسونا کم شول نو خلق بس پا کرو شول نیم پا کردی و کم چشتادی اگه پا دست پا یو نشت ماشو باندی کار کهی چه که مجبور دی او زمین خلق بیاد مجبوری نیستی پادن که نو بس بس موگا پا کر شول و اگه کم ماشو کم چه که لگو که دیر و چه لستم لاره و ساغم نشتا
در تو وای چی پا زون که دی چوم را تغییر را غای ووز خپل لگختونه چه رقم پوره که؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفر مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموگ خدا خواه یعنی طبعا خپله یو مشکل دی خب مثلا پا یو کورانه که تو نفر خوری یو گتی ده خو یعنی ایت خواهت نشی که ده کنه مثلا هر اقل یو انسان چه خپل ضرورت هم رفق نشی ده و بهتر ویده چه هست نو هر کورانه که هست ده کسی دیده نشی تنه ما بس زیادتر کورانه هم ده جوال باندی مخی روانی دی.
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر و شور ورسره وي.
بالکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه وي چې څوک اوسي کارونه خاص هم دی خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا به چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یا مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یا په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول هغه بعضی ښځو چې یعنې هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه یې هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي اصلا نشي کولای اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولای دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولای خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نشم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دی، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یئ تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی، سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی، یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عمل کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دغه کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وه باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود شول، ورک شول. که نه څه فکر که له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره واسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه سانتیاو هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه، څومره سخته ده.
دا زه بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، سیدا د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولای شم یو یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نشي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کې نو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي، ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم تر روحي فشار لاندې ده، هم تر ذهني فشار لاندې ده، بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به یې نظر اخیستی وو، خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو، عادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کوم ښځې دي، حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
در من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې لږ شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
شاړي د دختې په ګلونو په سنگر شي مازدیګر کې به د کلي جوړ د پیغلو په خطر شي د لونګ د خوشبویو نه په نڅا هم چینار شي دغه ټول بلارې شوي به یو یو بېرته پلار شي که وخت راغي شه زلمو د وطن له جګو غرو دته ډک بکړم لمناله تو تا نو جن غوزو د ګودر د چینارو د یاقوتو سرو غمو قرباخلو له پردو سولی پور اسمان د مخار کړو وزرنا کوا خراغ شازل موزا و وکړم پیرزو سپین خپل پمی وړیا کړم پجامونو پکاسو د ګدر د چینارو د یاقوت سرو غمو قربا خلو له پردو
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن لور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن لور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن
زبکو تپو گریان شمع وطنان